द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې 1 بجې ده. د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زیم ستاسو قربانا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دا خبرونه کې شراغ لاست ویو او دا هم درته ویو چې په دې خبرونه کې ستاسو لپاره مهمه ریپورټونه خبرونه مرکې لرو. خو اول به درته وړاندې کوو سیده خبرونو سرټکی سدي.
د ملګرو ملتونو یو تازه ریپورت وایي افغانستان کې د روان کال اولنو درې میاشتو کې د ماشومانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی او افغان چارواکي وایي قندوز کې روانه جګړه کې لږ تر لږه سلویخ طالبان یې وژلي دي.
د خیبر بینک لخوا د خیبر پښتونخوا د خزانې په وزیر د بډو رشوتونو د تورونو وروسته تازه مطبوعاتي راپورونه کې د صوبې دغه ستر سرکاري بینک په اساسو د واکمن حکومتي ګوندونو په اړه هم پښتني راپورته سوي دي.
او د جنوبي امریکې په اکوډور هیواد کې چارواکي وایي چې د یو زورورې زلزلې له کبله د مړو شمېره د 250 اوښتې ده. د دغه هیواد صدر وایي د مړو او ژوبل کسانو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل افغان چارواکي وایي چې شمالي خار قندوز کې سخته جګړه روانه ده. د کورونو چارو د وزارت یو بیان کې ویل شوی دی چې افغان ځواکونو لږ تر لږه 34 طالب وسله بال وژلي دي او یو شمیر نور یې ژوبل کړي دي. بیان وایي دغه عملیات یې تیره شپه د قندوز خوشه کړي دي. په دې حق باندې نور حال د افغانستان نه زمونږه خبريال حقمن روان راکوي.
دوه ورځې وشوې چې د کندوز جګړه د ښار تر دروازو را رسیدلې. د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو تر منسخته جګړه شوې ده. په دې جګړه کې له دواړو لوریو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د شمال ختیځ زون مسؤول وایي جګړه د دوی په کنټرول کې ده.
د زون مشر شیر عزیز کمال وایي چې د 130 طالبانو وژلو او ټپي کولو تر څنګ یې طالبان له کندوز له دروازو پوشه کړي دي.
شیر عزیز کمال وړاندې داسې وویل:
موږ د وطن په دفاع کې د دې تم سخ شکایت ورکوو چې د یو حمله وسی حمله کندوز وکړه، مګر دی هغه د پروس کله خوب لیده دی. خبر نه و چې نور هغه خلک نشته، دلته یو امانګي ده.
جګړه چې تر ډیره بریده د استوګنو په سیمو کې ده، ملکی وګړو ته هم زیات تلفات اوښتي دي. د کندوز حوزوي روغتون مشر وایي له جګړې ورته شپږ جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي.
په مجموع کې موږ ته پرون ساعت شپږ بجو د ماخستن تر 9 بجو پورې موږ ته 15 کسه مجروحین راغلي دي او شپږ نفره فوتي موږ لرل. دا اوس فلحال موږ 3 نفره د امنیتي ځواکونو بستر لرو او د شهیدانو هم 3 نفره امنیتي ځواکونو جملې لرو. دارم ډیرو کې ماشومانو وو کې ښځې وې اوس هم دلته موږ سره بستر دي، زیات کسان بستر دي.
له دې سره خلک په جګړه کې په ښکېلو غاړو غږ کوي چې د جګړې پر ځای دې د سولې لار غوره کړي او نوره دې ورور وژنه بس کړي. د کندوز حوزوي روغتون ته راوړل شوی زخمی ماشوم داسې وویل:
که دولت جنگ کې او که طالب جنگ کې مونږ له دواړو غواړو چې سوله وکړي. مونږ جوب کې 2 روپۍ ناست، مونږ بچي راغه وکړو ځان تداوی کوځه.
په همدې حال کې وسلوال طالبان بیا وایي د 2 ورځو جګړې په ترڅ کې 12 ملګري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو دولت ته د زیاتو تلفاتو اړولو اداوي کوي. په کندوز باندې جګړه کندوزیان اندېښمن کړي. کندوزیان وایي کچېری ارګ د کندوز ښار ته زر تر زره پاملرنه ونه کړي، لری نه ده چې دغه ښار به بیا سکوت وکړي. د پولیسو مشر جنرال شیر عزیز دا هم ویلي چې جګړه تېره شپه ودرېدلې، خو د جګړې ښکېلو غاړو یو بل ته مورچې نیولې. شیر عزیز وایي افغان ځواکونه طالبانو اوس په دې کار کوي چې د خان آباد بند لارې خلاص کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی زه اوري هم او ګوري هم. د ملګرو ملتونو لخوا راپورټ کې ویل سوی دی چې په افغانستان کې د روان کال په اولو درې میاشتو کې د جګړې له وجې څخه د 2019 پوری مرګ ژوبل سوی دی او د تیر کال په مقابله کې دغه شمیر زیاته سوی دی. په افغانستان کې د جګړو زیاتوب د سه‌شنبه د ورځې زال په هغه مهال را مختصو کله سي طالبانو د خپل کلیس پرلی عملیاتو اعلان وکړو او ګمان کیږي او اندیشنې دي چې روان کال 2018 به زیات خونړی وي. په دې حق له تاسو نور تفصيلات وړاندې کوو محمد اکرام په ریپورت کې.
ملګری ملتونو وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په افغانستان کې 2000 مرګ ژوبل شوی دي. دا د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت 2% زیاتوالی دی. په دغه مرګ ژوبل کې په ژوبل شوو کسانو کې 12% زیاتوالی راغلی دی. د ژوبل کسانو شمیره 1,303 خو د وژل شوو کسانو په شمیره کې 14% کمی راغلی دی. هم په دغه عمره په اولنو درې میاشتو کې په افغانستان کې 600 خلک وژلی شوي دي. د طالبانو لخوا د روان کال د سپرلي د عملیاتو اعلانولو وروستو په افغانستان کې په جګړه کې زیاتوالی راغلی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشن یا د یوناما مشر نیکولس هیسم په افغانستان کې په جګړه کې بوخت ټولو ډلو باندې غږ کړی دی چې د عملیاتو په وخت د عامو خلکو د حفاظت لپاره د احتیاط نه کار واخلي. د یوناما مشر ویلی دی که جګړه څومره هم سخته شي خو په دې کې ټولو ډلو له د نړیوال بشري حقونو د قوانینو او د بشري حقونو د فرایزو او پابندو خیال ساتل پکار دی. یوناما اوه کاله وړاندې په افغانستان کې د مرګ ژوبلو ریکارډ شروع کړی دی او په کال 2015 کې په افغانستان کې 12,000 مرګ ژوبلې رامنځته شوي وي چې پکې په کال 2015 کې یعنی تیر کال 3,500 خلک وژلی شوي وو. یوناما نن خپور کړي رپورټ کې په افغانستان کې د 60% مرګ ژوبلو لپاره طالبان ذمهوار ګرځولي دي. خو دغه شمیره ښایي چې د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت روان کال په دغه مرګ ژوبلو کې 15% کمی راغلی دی. یوناما په خپل رپورټ کې وایي چې په افغانستان کې 19% مرګ ژوبلې د افغان حکومتي ځواکونو او د دې د اتحادیانو لخوا رامنځته شوي دي. دغه رپورټ وایي چې د تیر کال هم دغه عمره مودې په نسبت روان کال اولنو درې میاشتو کې د ښځو د مرګ ژوبلو کې 15% او د ماشومانو مرګ ژوبلو کې یو کم 10% زیاتوالی راغلی دی. د یوناما د بشري حقونو ډایرکټر ډینیل بیل وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په دغه مرګ ژوبلو کې په درې کې یو برخه ماشومان دي. یوناما وایي چې په ځمکه د یو بل سره نیخ په نیغه جګړو له وجې تر ټولو زیات خلک وژلی شوي او ژوبل شوي چې د هغې وروستو د ځمکني بمونو ځانمرګي حملو او هدفي وژنو کې خلک وژلی شوي دي. یوناما په خپل رپورټ کې وایي چې دوی په خصوصي توګه باندې د افغان هوایي ځواکونو او د نړیوال ځواکونو لخوا هوایي عملیاتو کې د عامو خلکو په وژنه باندې ډېر فکرمند دي. یوناما وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په دغه حملو کې 6 عام خلک وژلی شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن په افغان حکومت باندې غږ کړی دی چې د یاغیانو سره د ځمکني عملیاتو په وخت د توپ ګولو، راکټونو او د ګرنیډونو استعمال محدود کړي او ویلی دی چې د عملیاتو په وخت د دې د استعمال له وجې شپږ نوي عام خلک وژلی شوي دي او یو سل او دوه نوي نور ژوبل شوي دي. د یوناما شمېره ښایي چې د کال 2015 اولنو درې میاشتو په نسبت د روان کال اولنو درې میاشتو کې د دغه وسلو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی.
ما خوب لیدلی ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره زر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ده. د پاکستان د سینټ چیرمین رضا ربانی د پاناما لیکس په حق له د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیټي مشري کول زخه انکار کړی دی او وزیردا کړی دی چې دوی د سینټ مشري کوي او کدوی د کمیټي مشري وکړه نو د دوی په فیصلو باندې اثر اچوي سي. په دې حق له تاسو ته ریپورت وړاندې کوو د الیاس خان غا.
مخالف ګوندونو پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ نومونو راتلو باندې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې حکومتي کمیشن رد کړی دی او قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویلي دي کچري د مشر قاضي په مشرۍ کې کمیشن نشي جوړېدی نو بیا دې د چیرمین سینټ رضا ربانی په مشرۍ کې د پارلیمان د پلټنو یو کمیټي جوړ کړی شي په کوم کې چې نیم حکومتي او نیم د مخالف ګوندونو غړي شامل وي. د وی کچري د جسټس عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړ شو نو دا اوګړل شي چې نتیجه د وړاندې نه راغلی ده. د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی هم ویلي دي چې د جسټس عثماني نوم په توندۍ سره وړاندې کړی شوی دی او مطالبه یې کړې ده چې د مشر قاضي په مشرۍ کې دی د پلټنو یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. خو چیرمین سینټ رضا ربانی د پارلیمان د پلټنو کمیشن مشرۍ کولو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د پاناما لیکس پلټنو د پاره وایټ کالر کرایمس یا مالیاتي درغلو کې مهارت پکار دی کوم چې د سره نشته. بلخوا پاناما لیکس باندې انکوائری کمیشن مشرۍ او د دې غړو نمونه باندې حتمی فیصله او اعلان د پاره وفاقي حکومت د یو علاقه چې مشاورتي غونډه سبا اسلام آباد کې راغوخته ده. د کمیشن مشرۍ کولو د پاره حکومت د جسټس عثماني نوم وړاندې کړی دی او د نورو غړو په نمونه غور روان دی چې پکې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے پخوانی چارواکي او بینکي څانګې سره تعلق لرونکي ماهرین نمونه شامل دي. مطبوعاتو کې داسې خبرونه هم گردش کوي چې د جسټس عثماني خزا شرمین عثماني د حکومتي ګوند نون لیگ عہده لرونکي دا ودنون لیگ سینیٹر نحال هاشمی دا خبره رد کړی دا او ویلی دی چې د شرمین عثماني د دوی ګوند سره هیڅ تعلق نشته. پاناما لیکس باندې د حکومتي ګوند غړو او پی ټی آی غړو ترمنځ په یو بل باندې د تورونو سلسله هم روانه ده او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی
هم تو صرف اس کا فرنزک آڈٹ مانگتے ہیں کہ کتنا پیسہ کلیکٹ ہوا تھا کتنا اس میں رہ گیا ہے خرچ ہوا ہے تو کہاں پہ ہوا ہے. یہ پیسہ جو ہے عمران خان صاحب نے آئی کے ایف جو ان کی عمران خان فاؤنڈیشن کے نام پہ اکٹھا کیا.
کال 2010 په سیلاب کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر د سیلاب نه اغیزمند خلکو د بیا ودانۍ لپاره کومه پیسې راغونډه کړې وه د هغې د هم د نړیوالې کمپنۍ نه پلټنې وکړی شي. د اوی چې څنګه د کینسر روغتون پیسې سرمایه‌کاري بهر هیوادونو کې شوې وه آیا دا پیسې په آف شور کمپنۍ کې خو نه ده لګول شوې. د دې ټولو سوالونو ځواب به عمران خان ته ورکول وي. د دې په ځواب کې د پاکستان تحریک انصاف وایان نعیم الحق ویلي دي
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے قوم کو پتہ چل جائے کہ کون چور ہے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آئی ایس آئی سے جو نواز شریف صاحب نے یا اسامہ بن لادن سے جو پیسے لیے تھے وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کہاں خرچ ہوئے تھے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انہوں نے جو اربوں روپے کے ناجائز جائیداد بنا رکھی ہے باہر اس کی تفصیلات جو قوم سے چھپا رہے ہیں
چې هر څه د کام ته وړاندې کړی شي. درو درو او رښتیا دی رښت دی. مونږ دا هم غواړو چې نواز شریف د آی ایس آی نه کومه پیسہ اغستې وه او د اسامه بن لادن نه کومه پیسہ اغستې وه، هغه کم ځای خرچ شوی ده او د چې کومې په اربو روپۍ جمع کړي دي، د دې هر څه حساب پکار دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. تاسو د ډیو ریډیو په خبرونو کې او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو ورځپاڼو کې د پاکستان هم دغه وروستي رپورټونه را اوریدلی دي، او بیا د پاکستان د خیبر پښتونخوا تر ټولو چې کوم غټ بینک دی، سرکاري بینک آف خیبر، په حق لباندې رپورټونه مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال باندې چې بینک آف خیبر په خپله باندې په مطبوعاتو کې اشتهارونه هم ورکړي دي چې پکې د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید باندې تورونه لګول شوي دي. په دې باندې تاسو اوږده بحثونه هم اوریدلی دي. زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار رحمان بنری صاحب نیخ پنیغه باندې راغلی دی. بنری صاحب، تاسو په پروګرام کې په خیر راغلی وایو، ستړي مشه. رحمان بنری صاحب، که موږ وګورو نو بینک آف خیبر یقینا د دغه صوبې یو غټه اساسه هم ده او یو ډیره غټه کنټروورسي یا لانجه شروع شوې ده، چې یو خواته دغه اشتهارونه چاپ شوي دي چې مینجمنت یا انتظامیه ورکړي دي، بل خواته مظفر سید په خپله باندې وایي چې که تورونه نو حقیقتونه دي خلک راوړي. پمینس کې لانجه روانه ده.
اصل کې ډېر ساده ټکو کې کوو نو بینک آف خیبر چې دا وخت څنګه تاسو ول دی کڑکې شرمخت کڑکې جاره چې بینک آف خیبر کې یو پرایویټ یا شخصي کمپنی ده، د کوم نوم چې اسماعیل انډسٹریز دی او کینڈی لینڈ. پاکستان کې چې کوم پیپر میټونه یا بسکټونه یا خوږې ګولې جوړوي دا دغه کمپنی ده، ډېر غټه کمپنی ده. د دې په دې بینک کې په ټوله برخه کې 43.1% برخه ده ټول بینک کې. بیا د دې بینک په دې برخې په بنیاد باندې خیبر بینک د هغو درې کسان په بورډ آف ډایرکټرز کې اغستې دي، یعنی دغه شخصي کسان چې دي صرف په 43% برخه باندې دغه په بورډ آف ډایرکټرز کې اغستې دي. په کوم کې چې ټول اووه کسان وي، درې پکې د بینک یو یو مشر دی، درې پکې دغو نه اغستل شوي دي. د دې بینک هم په دې بنیاد باندې هغه ځینې فیصلې چې دي هغه پکې خپل رول ادا کوي. اوس په دې بینک باندې تیرو چې کوم اشتهار چاپ شوی دی هغه کې هغه ویلي دي بینک مامورین ویلي دي د صوبې خزانې وزیر چې دی هغه په دې بینک په کار کې لاس وهي. لکه مثال په دغه هغه پکې خپل خلک برت کول غواړي، هغه په دې کې نوکری چې دي هغه اغستل غواړي، او هغه د بینک پیسې چې دي د خپل ذاتی مقصدون لپاره استعمال غواړي، د سیاسي مقصدون لپاره. د اشتهار کې په ځایي خبریالانو باندې هم ټکونه شوي دي چې ځایي خبریالان چې دي هغه هم د دې بینک خلاف دروغ خبر نه وایي. بلې خواته د دغه جماعت اسلامي ګوند وزیر مظفر سید د چکم پلویان دی یا ملګری دی هغه ویلي دي چې بدله کې دي ټول تورونه دروغ دي، او در اصل مظفر سید د دې بینک په خلاره کې خند دی، ځکه چې دا بینک د موجوده واکمنه ګوند تحریک انصاف ملګرو ته ورکول کېږي. کوم چې په کینڈی لینڈ کې یو وتلی خبر شم شاهد ماته ویلی دي نن زنګ په پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې چې دا هغه کینڈی لینڈ چې دا د دې یو رور په کراچۍ کې د تحریک انصاف ګوند مشر دی، ځکه تحریک انصاف ګوند ته دا بینک ورکول کېږي په دې طریقه باندې. نو مظفر سید دغه په لار کې خنډ دی. اوس د دوو سیاسي ګوندونو په منځ کې اختلافونه په خپل ځای باندې، خو د بینک ګټه چې دا هغه یو خبر تاسو بل تپوس کوي کرام سے باغی تزر اعظم، خو یو خبر سے خپل اردوونکو د بل کوم او دا چې زما سره د دې بینک یو غټ افسر یو غټ چارواکی نن چې کله خبرې کولې نو وی زمانو خلکو ته مخایا، خو دې بینک چې کومه خزانه ده هغه ټوله د کینڈی لینڈ سره د کراچۍ کې. ما تپوس کو چې کینڈی لینڈ ته ټوله خزانه ولې ورکړې؟ نو دریز دا چې په کراچۍ کې سٹاک ایکسچینج دی، او په سٹاک ایکسچینج کې کاروبار چې دی سیکنډونو په حساب سره کیږي، په سیکنډونو کې مارکیټ ټرپ روزي، په سیکنډونو کې برخیږي، ځکه موږ سٹاک خزانه ته خو دا چې کینڈی لینڈ بورډ چې دی چې هغه دغه فیصلې وکړي چې بینک ته ګټه ترلاسه شي.
دا خبره خو یقینا په خپل ځبانه سمه ده، خو اوس خو د الکترونیک دور دی، فیصلې که په هر ځای کې کیږي، هر سیستم مخې ته پراته وي په کمپیوټرو کې. خو رابه شو تاسو چې کومه خبره وکړه چې هغه کراچۍ کې د کینڈی لینڈ چې کوم شیئر ہولڈرز دي چې پکې سلری اشاریه شپږ یو شپږ فیصد برخه د هغې ته ورکول غواړي، د دې مطلب سره یا آیا دا پرایوټایز کوي کنه هغوی ته د دې نوره برخه ورکول غواړي؟
اکرام صاحب، دا تاسو ما پخپله د پاکستان خیبر پختونخوا د مختلفو شخصیتونو نه کړی دی، لکه مثال په توګه ما دا تاسو د پخوانی موجوده چې کوم اعلی یو غټ وزیر د خیبر پختونخوا کې د قومي وطن پارټۍ یو وزیر دی، د غنم د سکندر خان شیرپاو، پنځه نه میاشتې مخکې هغه په حکومت کې نه و، دا غو نه و کنه چې د تحریک انصاف حکومت د بینک پرایوټایز کوي، شخصي کم نه لیور کوي، او شخصي کم نه چې د کینډیلینډ او کینډیلینډ د تحریک انصاف سره تعلق دی، نو دا فیصله چې د عمران خان په کور بنګه لګه شوې ده، دا تور غلګو. بیا دا ته پوسټ ما د مظفر سید نو کو سوک چې د خزانه وزیر دی، د خزانه وزیر مطابق دا بینک او پرایوټایز کیږي نه، هغه دین انکار کوي، هغه چې دا پرایوټایز کیږي نو دا سمونسوبم نشته دی، د دې بینک په اشتهار کې ویل شوی دی خارا چې دا بینک د پرایوټایزیشن یا د خیبر پختونخوا د حکومت یا تحریک انصاف په دې کې سلاس نشته دی، هغه صرف تور بدغه لګولې دی. خو زه خپل اردون کو تاسو د کاغذونو خیمار ښکاری سم نه، خو دا د کینډیلین چې کوم دغه دا ویب سایټ دی، دغه نه مرغستې دی، د کینډیلین ویب سایټ چې په دې باندې اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ لکھل شوی دی، او پدی اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کی یو کس چی دے مسٹر مقصود اسماعیل دے چی دے 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 کی لکھلی چی ڈائریکٹر آف بینک خیبر بینک دے داگے ڈائریکٹر دے اسماعیل فیملی اونز سگنیفیکنٹ شیئر اسماعیل فیملی چی دا پدی کی یو سگنیفیکنٹ شیئر دے بیا یو بل زکی دے لکھلی دی بینک دا بینک آف خیبر دے گڑ گڑ لکھلی دی چی دا اسماعیل انڈسٹریز سر شیئر سس دی یہ داغو سرا ایسٹو پلاسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ دے ناولٹی انٹرپرائزز دے ناولٹی انٹرپرائزز پاکستان کے دا فلم پروڈکٹ یعنی فلم نہ جوڑول خرسول داغی کاروبار کول داغی شیئر دے ور سرا ایو و سر دی بینک اپ خیبر دے دی بینک اپ خیبر کے غوڈی رگد کس لیکلی دخو مختصر بوت زداوی مچا غلی کی چے بینک اپ خیبر از ا پروفیشنلی مینج بینک ود دا سکسیسفل ٹریک ریکارڈ اف 20 ایئرز of operations. Ismail Industries Limited holds a 24.16 voting and equity interest in Bank of Khyber. لکه دې مطلب چې شلیرش پیسه دا ووټنګ مطلب دارے چې د دې د فیصلو په اختیار کې هم لاس دی چې دې کې څه پیسې لیکيږي او ایکویټي انټرست چې دې کم چې قرضي ورکول کیږي
بالکل قرضي او دغه کې چې څومره پیسې پرتی دی هغه کې د دې
هغه کې دومره لاس دی. نو په دې باندې اعتراض دارے د خیبر پختونخوا صحافیان یا داسې وایي چې در اصل دې وخت بینک چې دې آی کې تحریک انصاف موجوده حکومت چې دغه په خوخه یا دغه په مرزه باندې دې بینک په غلا باندې د پرایوټایزیشن کوشش کوي، خو مظفر سید دغه په لار کې خنډ دی ځکه په مظفر سید باندې د الزامونه بیک لګولې دي.
ډېر مننه رحمان بنیری صاحب، مونږه کوشش کوو چې زمونږ سره هم د دغه بینک یو اعلی چارواکي هم راشي، کله زمونږ د هغې سره رابطه وشوله او هغوی څه ویل غوښتل د دغه ټولو تورونو په حق باندې یا د هغوی سره کوم زیات معلومات چې زمونږ اوریدونکو ته خبر کی. ساسو ډېر مننه، ډېر ژور معلومات هم زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړل.
مهرباني.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ده. یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا کې ریپورتونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د پولیسو تانې یا د پولیسو ودانۍ سدي هغه د کرایې په ځایونو کې دي، او دوی ته په دې حق لري ډیره زیاته خطر هم ده. او د ډون ورسپانې په یو راپور تر مخه نه تانې داسې دي چې هغه ته بالکل د بنیادی سہولتونه هم نه دی ورکول سوی. نور تفصيلات سدي په دې حق له تاسو ته وړاندې کوو د ارشد مومند رپورت.
ریپورت تر مخه د ټولو سټیشنونو شمیر 202 دی او 1500 پورې پولیس پوسټونه دي. ریپورت تر مخه پېښور ښار کې نه پولیس سټیشن داسې دي چې د بنیادی اسانتیاو نه هم محروم دي. دغه سي قبایلی علاقې ته نږدې یو پولیس پوسټ کې په ډیوټي مامور پولیس اهلی کار وای چې د سرکار له طرفه ورته ټینټ او یو سو کټونه ورکړل شوی.
دلته د مادر ټاکنه د دوه بیرې مخ کې فایر شوی دی او باندې دی شوی د ټارګټ کول هغه چې موږ په دې مین روډ باندې د خدای په رحم وکرم پراته یو چوکې نشته، آبادی نشته، صرف کله هغه سرکاري کټونه دي پینده شپږ هغه کې هم بوړ نشته او یو ټرن دی. بس
د ډان رپورت تر مخه پیښور ښار کې درې پولیس سټېشنې، نو ښار کې یو، مردان کې درې، سوابۍ کې دوه، شانګله کې درې، بردیر کې څلور او چترال کې یو پولیس سټېشن د کرایې په ودانو کې دي چې میاشتنی کرایې د 2009 تر 1500 روپو پورې جوړیږي. او دغه رپورت لیکونکی شیر عالم شینواری وایي چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پولیس مهمه رول لوبوي، خو د ترهګرۍ مخه نیولو کې د دوی کمزورې انتظامي ډانچه لوی خنډ دی.
غیر معمولی حالات سره مخامخ دي. ټول خبرې څنګه راځي چې نن په دې نتیجه سره چې پولیس ته ضرورت دی او د دې ساړې او د دې داسې تخپل باندې مهم
د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دغه غاړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو دوی دا وکړي چې پولیس محکمه کې یو شمېر اصلاحات کړي او صوبای حکومت سکیورټي ښه کولو لپاره وخت په وخت د وفاقي حکومت نه د پند غوښتنې کړي، خو لا تر دې دمه ورته نه دي ملو شوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. اوس به تاسو ته ریپورت وړاندې کوو د اکواډور د زلزلې په هکله. چارواکي وایي سي په دغه سیمه کې د زوروري زلزلې له امله و اویا خلک مړه سوي دي او نږدې تر سلو نور ژوبل سوي دي. نور تفصيلات په دې هکله څه دي تاسو ته ریپورت وړاندې کوو ارباب محمود.
د اکوډور بحر الکاهل سمندر غاړه علاقه کې د 8.8 کچ زلزلې زور په 100 میل لرې سرخار کویټو کې هم محسوس شوه. لوی کاروباري خار ګواکویل کې هم د زلزلې جټکې راغلې وې. چرته چې په سړکونو او ودانو کې درزونه پیدا کړي او په لارو کوڅو کې رامات شوي شیان خواره واره پراته وو. د اکوډور مرستیال صدر جورج کلاس او مطبوعاتو ته ویلي دا وخت دوی ټول وسایل د خپلو خلکو سره د مرستو لپاره کارولي دي. د نړیوال مرستندوی ادارو او د ملګرو هیوادونو لخوا د مرستو پیغامونه او ژمنې هم دوی ته ملاو شوي دي. د اکوډور مرستیال صدر وویل چې منتخار کې په دې وخت 1500 سړي او ښځې ژوبل شوي دي. دوی وویل چې موږ د وژل شوي کسانو سرکاري شمیره و اویا خایو. یقینا دا شمیره به سیوا کیږي. دا وخت مونږ 200 صحي او طبي ماهران علاقو ته لیږلي دي. صدر دا خبره وکړه او ویل چې ریډ کراس هم په دې سیمه کې کار کوي. دی وایي د شوي نقصان معلومولو لپاره سیمې ته روان دي. صدر رافیل ملک کې بیړني حالات اعلان کړي او اټلي ته د خپل سفر نه واپس بیرته وطن ته راغلي دي. اوس په جاپان کې د راغلي زلزلې په هکله لنډشان تفصیل. د خالی پورس جاپان کې راغلی د 8.3 کچې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي او په زرګونو نور ژوبل کړي دي. په 13 ساعتو کې دا په کوماموټو صوبه کې دویمه غټه زلزله وه. د زیارت پورس زلزله کې 9 کسان مړه شوي وو. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه وایي د مرسته کوونکو کسانو شمیر به 15000 ته رسوي او د امریکا د مرستو وینا یې هم منلې ده. د امریکا د خصوصي ځواکونو 4 هلیکاپټرې د اوکیناوا جزیرې نه د خلکو سره د مرستو لپاره سیمې ته ورخلې دي. زلزله ځپلو سیمو کې د سختو بارانونو او د پرلپسې د نورو وړو زلزلو له وجې د کمرو نړېدو یره هم پیدا شوې. د خلکو سره د مرستو کارونه هم د ستونزو سره مخ دي او په زرګونو خلکو بېګا شپه په خیمو او ارضي ځایونو کې تېره کړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی د تیر شروع په ورځ د سایبر کرایمز په نوم باندې بل منظور کړی دی چې د هغې وروسته به دا اوس سینټ ته ځي او په دې باندې به هلته کې بحث کیږي. د بحث وروسته به دا یا منظورول شي یا به رد کیږي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان حکومتي ګوند یا واکمن ګوند زیات اکثریت لري، خو په سینټ کې بیا اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي او زیات امکان هم داره چې هلته د دې زیاته سکروټنی یعنی کتنه وشي. خو په سایبر کرایمز بل کې دننه سدي حکومت غواړي چې هغه څه چې د ریاست پر ضد وي یا د مذهب پر ضد وي د هغې مخنیوی وشي، په خصوصي توګه باندې په داسې حال چې په پاکستان کې اوس سوشل میډیا زیاته آزاده شوې ده، یعنی فیسبوک، د دې نه علاوه انټرنیټ چې هغې ته د خلکو ډېره رسۍ ده. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د کراچۍ نه د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر سینیټر شاهي سید صاحب راغلی دی. شاهي سید صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی، وایو ستړي مشي. شاهي سید صاحب، په دغه چې کوم سایبر کرایمز بل دی، په دې باندې په پاکستان کې ځینې اوازونه هم راپورته شوي دي او په داسې حال چې دا به سینټ ته ځي، څومره تاسو دغه بل کتنه کړې چې په دې کې کومې سزاګانې دي او څومره په دې باندې کومې اندېښنې لري؟ شاهي سید صاحب، د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان چې ډېره معتبره ورځپاڼه ګڼل کېږي، هغې په خپله هم یوه اداریه په 15 اپریل باندې لیکلې ده چې په هغې کې ځینې سیزونو ته اشاره شوې ده چې په دغه سایبر کرایمز بل کې ډېر شکونه یا ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ویګ دي، یعنی واضح نه دي چې د هغې لاندې ډېر خلک، حکومت یا چې کومې اعلی ادارې دي هغه را حسارول شي. په ټیکسټ یعنی په ټلیفون باندې په پیغام هم کچرته حکومت وګڼي چې دا په دې کې د نفرت ډکې خبرې دي، د دریو میاشتو پورې سزاګانې ورکړل کېدای شي. تاسو سوینه خپله څه تجاویز به بیا لرئ چې په دغه کې د امینډمنټ یا ترامیم وکړی شي یا داسې ځایونه د هغې نه لرې کړی شي چې هغه راتلونکو ورځو کې د ډیرو خلکو لپاره مسله جوړه نه شي؟ او شاهي سید صاحب، اخیری پوښتنه مختصر په خپل باندې، تاسو آیا د داسې قانون څومره په حق کې چې په هغه کې دا دغه هر څه چې په انټرنیټ باندې خلک د خپل د رائے د ازادۍ اظهار کوي، د دې لپاره دی قانون جوړ شي؟ انسانیت
خیال ساتل شي د مدد خیال ساتل شي لیکن دا انسانانو خیال ساتل پکار دي ان شاء الله تعالی چې کله بل راشي چې موږ دلنه راغلی نه دی مولا صدیق نه دی خو دا مو اورېدلي دي چې پانی کې داسې کلاسونه شته چې هغه سزاګر ډېرې سپې او ناروا دي او هغه کلي هم نه دي چېره دا به شوق ادنټیفایټي چې هغه ته شي کړی دا خبر منطقت یا د نفرت دا یا نه ده نو د هغې لپاره پکار دی چې موږ دې باندې نور ورکړو خو کومه چې ان شاء الله تعالی
ډیره مننه شاهی سید صاحب تاسو زمونږ سره نیک پنې خبرې کولې.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه ده. تاسو ته به یو ریپورت وړاندې کوو. زموږ همکار محمد د عالمگیر د جاپان د زلزلې په حق له یو ویډیو ریپورت تاسو ته لپاره تیار کړی دی. نو راځي سی وی ګورو.
په جاپان کې راغلي پرلپسې دوه زورورو زلزلو کې یو سلوي کسان مړ شوي او بيدرکه کسانو پسې تکل روان دي. د امدادي هلو زلو په لار کې د میناميیاسو غریزه سیمه هم ډېر مشکلات پیدا کړي. امدادي کارکونکي وایي د ملبینه کسان روباسل او ورپسې تکل کول ګران شوي. د کوماموتو پریفیکچر صوبې چارواکي وایي د پیښې پس یوولس کسان اوس هم بېدرک دي. جاپاني میډیا وایي په بېدرک کسانو کې اته د میناميیاسو کلي سره تعلق لري. میناميیاسو د جاپان سویل غربي سیمه ده چې په آسو غر باندې آباد ده او دغلته محرکه آتشفشان هم ده. دوه شپې پرلپسې کوماموتو ښار باندې تېره هفته زلزل راغلی وه. کوماموتو د کیوشو په جزیره د ولک سلويخ زره آبادی ول خار دی او دغلته راغلی زلزلې تر زر پورې ودانې زیانمندې کړي چې لسکم سل پکې مکمل رانه سکوري شوي. د توکای یونیورسيټي 200 پورې طالب علمان د لبو په ځای کې پراته دي او کوکیناوا یو طالب علم وای کوریا زلزله کې راړنګ شو. یو لس طالب علمان د نسکور ودانې لاندې گیر شوي هم وو چې نه پکې بچ کړي شو ولې دوه مړ یادېږي. د ګرد جاپان نه تر 800 پورې طالب علمان د کر کروندې په شوبه کې دلته سبق وایي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوس راځو د امریکې د سیاست اړخ ته. د امریکې ریپبلیکن ګوند او ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدواران د خپلو پاټو د صدارت د ټیکټ ترلاسه کولو لپاره کوششونه او هلې ځلې کوي. ډیموکراتیک ګوند کې برنی سانډرز او هیلری کلینټن دي او بل خواته د ریپبلیکن ګوند اړخ ته ډونلډ ټرمپ، جان کیسک او ټیډ کروز اخیری امیدواران دي چې کوشش کوي ووټ ترلاسه کړي. خو د امریکې په دغه ووټ کې خوښه نیمه برخه د خزو ده. خزي په خپل باندې بیا د دغه صدارتي امیدوارانو نه ستمه لري او څه غواړي چې د دې لپاره دی په دغه میدان کې بیا څه وکړي شي. یو ریپورت په تاسو زمونږ همکارا زمينه احسان وړاندې کوي.
تیر کال پلاول ځل کاروبار شروع کوونکی این سیګل د پاره د چیلنجونو نه ډک وو. د یوګندن راغلی د امریکنۍ د یو لور امور ده او د آیس کریم کاروبار د پاره د خپل خاندان ټول بچت استعمال کړي.
It's so easy for a man to go to the bank.
دا وای دی او سړی د پاره دلته اسانه ده چې بانک نه قرض واخلي. خو کوي وي خزینه سوک ته پوسو کی چې سکه او هغه وای چې کور ساتم نو هیڅ سوک ورله قرض نه ورکي. د امریکا د وومن چیمبر اف کامرس مشره مارګوټ ډورفمن وای خزو کاروباریانو ته پراته چیلنجونه ډېر ښکار دي. دا وای په امریکا کې شپږ دیرش فیصد کمپنیانې د خزو دي خو دغه کمپنیانې تش سلور فیصد سالانه ریوینیو جوړوي.
We have been undervalued for decades now.
دا وای موږ د لسیزونو په کم حیثیت کې ساتل شوی یو خو موږ ته وسته کار په ایواز د جایزې تنخواه او خه ماحول د پاره خپل کاروبارونه شروع کول پکار دي. د خزو د دغه کوششونو ښه نمائندګي به څوک کوي؟ ډافمن وای موجوده ډیموکرات صدارتي امیدوار هیلری کلینټن ته د دوی حمایت ترلاسه ده. دا وای میرمن کلینټن جمنه لري چې وړو کې کاروباریانو ته په اسانه قرضه او مارکیټونو ته رسایي ورکړی شي. هغه د ټولو لپاره د ښه صحت نظام هم غواړي. بوکی اوپانوگا هم د کلینټن حمایت کوي. هغې خپل کاروبار دپاره پر ډیر زیات سود قرضه اخیستی او وایي په صدارتي کمپین کې د ښځو دپاره په کاروباري مسلو یې نظر دی.
Some people don't necessarily want to go the entrepreneurial route, but they're having to
دا وی ډیر خزې خپل کاروبار شروع کول نه غواړي. خو په سنه سره طریقہ کاروبارونو سره تړلی ولې چې هغه ته د خپل ماشومان د پاره د دې ضرورتي زموږ توجه به په دې کمپین کې هم په دغه موضوعات وي او نور خزو ته هم په دې پام کول پکار دي. اخوا په مریلند کې ان سیګل په ماشی پرمختګ نظر ساتلی او خپل کاروبار نه ګټه پورته کول غواړي. هغه وایي باراک اوباما له تیر ځل ووټ ورکړی و خو دا ځل د ډیموکراتس نه مایوس شوی. دا وایي ټرمپ داسې تندې چې کاروبار کوي، خلکو لا نوکری ورکوي، د بل چا په مقابله کې په اقتصاد ښه پوهیږي. دین ابرتا چې دوی د چا حمایت کوي، سیګل او اوپانوگا اوای امریکایي خزو ته د نومبر په انتخاباتو کې دا یقیني کول پکار دي چې د هغه اواز واوري دي شي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده او اوس به یو ریپورت د قبایلی سیمې ذات تاسو ته وړاندې کوو. په د قبایلی سیمې لنډی کوتل بازار کې یو ځانمرګي برید سوی وو چې پکې یو کس وژل سوی او اخوا پاره چنار کې هم 14 سوی ده. په دې حق له نور تفصيلات څه دي د ابراهیم شینواری په ریپورت کې به تاسو ته وړاندې کوو.
د معلوماتو لمخه په دغه سیمه کې فعالیت لرونکي یو حکومت پله وړلې توحید الاسلام یو مهم غړی د پیخي په محل په دغه حجره کې موجود وو او ځانمرګ بریدکونکي غوښتل چې دغه ودانه ته دننه ورشي. خو د بلال نوم دغه کمانډان شخصي محافظ عمر خان دغه بریدکونکي باندې ډزې وکړې چې له وجې د هغه وجود پورې تړل شوی 14 دونکو مباد او 14 د کومې لامل چې پیردار عمر خان هم پټک وژل شو. البته د ودانه دننه کسان محفوظه پاتې شول. ځای انتظامیه هم د پیخي پخلای کړی. البته د دغه راپور چمتو کولو تر مهاله د دغه بریټ پرچا په سر نه داخشته. که څه هم د بازار زخه خیل پسیمه کې اوس د ډېری مودې راهیسې آرامي ده، خو څو کال وړاندې د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسلواله تنظیم لخر اسلام او د هغوی دغه ځایي مخالف ډلې توحید الاسلام ترمنځ سختې خونړۍ نښتې شوې وې چې پکې د دواړو اړخونو نه په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. په دې وروستو کې دغه دواړه ډلو د یو بل لپاره جاسوسۍ په تور کې هم ګڼ شمېر کسان وژلي دي. خو اوس د بازار زخه خیل علاقه د توحید الاسلام ډلې کومه چې د زخه خیلو کمی سرشتې په نوم هم جندایشی د ولکی لاندې ده. بل اړخته هم د خالی او اتوار ترمنځ شپې په محل د کورمی جنسي سرخار پارچینار په مرکزی بازار کې 214 شوي. خو دغه 14 کوم ځاني ځان نه دی کړی. دغه پیخي په حق له دغه تل یو ځای وسیدونکو ابرار حسین توري دی وراډیو ته وویل.
پولیټیکل انتظامیا حکام او په متعلقه هوی چې کوم خبره کوي دا یو پنځه پلانټډ بمونو او اول چې کوم د دې مکی وشو دی هغه غالبا 4 سل لیټر 5 کیلو مواد وو او باقی چې کوم درې بمونه وو نو پی ډی اس سکواډ ټیکل راوختلو هغه متیم باندې نکره جوړ کړل. دې لکه کې رهایشي آبادی ده او د رهایشي آبادی مارکیټ سره چې کوم دوه درې کورونه وو هغه ته جز به تور باندې نقصان رسیدلی دی او یو دوه دیوالونه د 14 پهار کې ورزیدلې دي خو نور د څه واضح نقصان نه ده شوی. او چې کوم مارکیټ کې څه شوی دی هغه مارکیټ هم شوزې تر باندې نقصان رسیدلی دی.
د ابرار حسین په وینا دغه 14 د کورمی بازار سره نږدې عثمانیه مارکیټ کې وشوي چرته چې نږدې یو امام بارګا او ځنې د استوګن ځایونه هم دي. هغه زیاته کړه چې د پاړه چنار مرکزی بازار د ماخام مون سره سم اترلی شي ځکه د پیخي په محل دغه څوک موجود نه وو. البته دغه 14 ګیر چاپیر ځنې ودانۍ ته جزوی زیان ورسولو. د پیخي نه سم دستي پس خاصدار او امنیتي اسکرو دغه ځای په خپل ولکه کې واخښتو او د ابرار حسین په وینا هغه دغه تخخشوي ځنې نور بمونه هم ناکاره کړو. د پیخي نه پس نن سهار شوی و غونډه کې انجمن حسینیه نومې د ځای اوسیدونکو یو تنظیم د دغه پیخي سخت غندنه وکړه او ژمنه یې سرګنده کړه چې هغوی به چاله هم د سیمې امن خرابولو اجازه ورنکړي. پاړه چنار بازار کې شو دغه 14 زمواري هم د دغه راپور تر چمتو کولو چانه وقبول کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو د پاکستان، افغانستان او د ملیشیا د تجارت لپاره یو شورا یا کونسل جوړ کړل شوی دی چې د دغه درې واړه هیوادونو ترمنځ کاروباری رابطې سیوا کی او د کاروباری رابطو سیوا کولو ترڅنګ د درې واړه هیوادونو ترمنځ د طالب علمانو په کچه هم رابطې زیاتې کړل شي چې د طالب علمانو لپاره د کار روزګار موقع ولټول شي. په سیمه کې زموږ خبریال ابراهیم شینواری د دغه چې کوم کونسل جوړ شوی دی د دې سره تعلق لرونکي یو کاروباری تن سید سیدالله شاه سره مرکه کړې ده. تاسو ته وړاندې کوو
د پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل اهم مقاصد دا دي چې زمنګ پسیما په پیښور د پښتنو او د افغانستان پښتنو ته د ملیشیا متعلق معلومات، هلته د هغې تجارتي تعلیمي سرگرمی او دا ټول معلومات د هغې پسیما کې د هغې په ټیبل باندې د هغې په خپلو کلو کوڅو کې دي ته ملو شي. ملیشیا د افغانستان په مس کې د ټریډ تجارت ډېر لویه لار ده او دې سلسله کې افغانستان سټوډنټان په ملیشیا کې سبق هم ډېر د زمانی نه وای، خو د بعض مشکلاتو په جبانه با معلومات افغانستان ته صحیح نه رسیدو. زمنګ په کوششونو باندې او د الله په حکم باندې هغه زمنګ مقاصد حل شو او موږ د پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل لانچ کو د ملیشیا های کمیشن په کولابریشن باندې د هغې په دوستانه تعلقاتو باندې او انشاءالله چې د دې نه بعد افغان او د پیښور پښتنو سیمې ته او خلکو ته با تعلیمی، تجارتی، تعلیمی او دا سیلز ډیر کې ملو شي او په فیوچر کې به دا د افغانستان په جوړېدو کې ډیر اهم کردار ادا کوي چې موږ به په هغې سلسله کې خپل کوشش کوو چې آباد افغانستان او خوشحال پاکستان جوړ شي.
افغانستان ته رسېدو لار چې دا د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو نه ده، که دا هم راته وویل چې اوس عموما دا خیال کولی شي چې په دلته حالات د کاروباری هلو ځلو لپاره موافق نه دي، څه فکر کوئ چې ستاسو دغه تنظیم یا کونسل چې دی دا به ملیشیا یا نور خارجي هیوادونه دلته راغب کړی شي؟
زمنګه کوشش بالکل داري چې د دې په سلسله کې د دې په غونډو کې موږ کوشش تا کو چې موږ د دې هوادونو ته خپل ملیشیا مشران، کونسلان او دا غینه لوت تعلیمی ادارې بالکل د دې سیمه تروړو. کمې هلې ځلې چې دي دا ان شاء الله دا مختصره دي او ان شاء الله دا زمنګ په کاروبار کې زمنګ په دې مهنت کې بارو کاوت نه جوړيږي. موږ الړی دا معلومات اغیلا په اغي په ډګر باندې ورکو خو د دې سره د دې معاملات نور متازه او برابر شو. ان شاء الله د کوشش تاره چې دا بدري شکار کیږي نه او ان شاء الله زموږ کامیابی وي او ملیشیا او د نور ملکونو کسان هم دیتا خپل سیمه تراول وي. ان شاء الله
شاسې بخیرونه پښتنه چې قبایلی سیمه چې دی ډیری مودې رئیس جنگ او د ترهګرۍ او د بدمنۍ لیس د وجه ډیری وځپل شوي، د دغه سیمه چې کوم ځوانان دي او هغه چې کوم خواهشمنه دي تعلیم په لړ کې د هغوی لپاره څه پروویژن په دغه کې شته چې هغه تاسو ملیشیا ته د ښه تعلیم لپاره ولېږئ؟
ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې د پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل په رومبنی ترجیحاتو کې دادا چې موږ لري تعلیمی ډیر زیات د دې چې کومه فائدې دي هغه د موږ د خپلو د قبایلو علاقه جاتو ته او دا چې کوم ځپلی شي به کسان دي د دې په چوتا او د دې په عملاتو ته ورکو. امید د الله نه لرم چې پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل د ملیشیا های کمیشن په مرګرتیا باندې به ان شاء الله موږ د خپلو علاقو ته چې کومه کې تکلیفات راغلي دي موږ به دې ته ان شاء الله ډیرو فائدو ورکولو کوشش کوو او په ملیشیا کې د دې د طالبی سمره رکاوټونه چې دا غیره ختمولو کوشش پکو چې دی آل تکي الله پاک په عمل کې آباد او تعلیم یافته کی ان شاء الله دبا الله پاک کوي.
سید سید الله شاه صاحب د وایس اف امریکا ډی ریډیو سره تاسو د خبرو کول ډیره مننه جی.
ډیره مننه.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که خزه،
وایس اف امریکا ډی ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
دونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وي خبري خبرونه ده او اوس په دا خبرونه کې وخت سوي دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه نن کړې ده زموږ همکاري سمینا احسن.
نن مطبوعاتی کتنه د اخبار واشنگتن پوسټ یو مضمون په حواله سره ده. دغه مضمون لیکونکی آرنلډ آر آیزکس دی. په دې مضمون کې آیزکس د 2018 امریکني صدارتي الیکشن دپاره مقابلې ته ولاړ ریپبلیکن صدارتي امیدوار ټیډ کروز او د هغه د خارجه پالیسۍ سلاکارانو ټیم په حق لیکل کړي. آیزکس لیکي ډونلډ ټرمپ چې کله د خپل کمپین دوران په مسلمانانو امریکا کې په داخلي د پابندۍ خبره وکړه، نو دا خبره د هر چا په نظر کې راغله. خود دینا هم زیاده خطرناکه پالیسی د بل ریپبلیکن امیدوار ټیډ کروز په کمپین کې پټه ده. ټیډ کروز په 18 مارچ د خارجه پالیسی د پاره د خپلو سلاکارانو د نمونو اعلان وکړو چې د هغه تر مخه د قومي امنیت د پاره به د هغه تر ټولو باوري ملګری. خو آیزکس وای دغه تنان د مسلمانانو پر ضد د امریکا تر ټولو سختریزه فعالین دي او اندازه یې د دې ټیم د مشر نه کېدای شي. مضمون وای د ټیډ کروز د دې ټیم مشر فرانک گافنی دی چې یو مشهور د مسلمانانو پر ضد لیکوال دی او د هغه سره نور ملګرتیا کوونکي هم د هغه په شان ریکارډ لري. گافنی د خپلو نظریاتو د پاره مشهور دی، خصوصا چې کله هغه دا خیال ظاهر کو چې شک دی باراک اوباما یو مسلمان دی. هغه څیړنیزه اداره سینټر فار سیکیورټی پالیسی چلایي چې د دې ادارې کار هم دغه نظریات خورول دي چې امریکا کې مسلمانان یو ښکاره خطر ده او دوی غواړي چې امریکا کې شریعت نافذ کړي. گافنی غواړي عراق، شام، پاکستان، سعودي عرب، سومالیا، لیبیا او افغانستان نه راتلونکي ټول خلک دې په امریکا بند کړي شي. د دې نه علاوه د کروز په ټیم کې ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ویلیام جیری بوایکن هم شامل دی چې په ښکاره وای اسلام یو مذهب نه دی او د امریکا په آئین کې د لاولنی ترمیم د لاندې د تحفظ حق هم نه لري. مضمون نگار لیکي د گافنی دوه ملګری کلیر لوپیز او فرید فلیټس هم د کروز په ټیم کې دي. کلیر لوپیز خو په نږدې ورځو کې د بالټیمور په یو جمعات کې د صدر اوباما په وینا تبصره هم کړې وه. لوپیز په خپله په دې تبصره کې ویلي وو چې کېدای شي په انډونیشیا کې د مسلمانه طالب علم په حیثیت د سبق ځینې برخې د صدر اوباما په یاداشت کې پاتې شوي، یا که هر وجه یې خو صدر اوباما ډېرې خبرې غلطې وې. آیزکس د دې ټیم د یو بل تن انډي مکارتي ذکر هم کوي چې یو پخوانی وفاقي وکیل دی او باقاعدګۍ سره دا وایي چې ترهګري د مسلمانانو په مذهبي عقیدو کې اخکلې ده. آرنلډ آیزکس د مضمون په اخیره کې دې نتیجې ته رسي چې د ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز د کمپینونو او د دې کمپینونو پر ضد د نش برابر خبرګون ښایي چې د مسلمانانو او نورو اقلیتونو د پاره زموږ پیمانې جدا جدا دي. ولې چې کچرې صدارتي امیدوارانو داسې سلاکاران ټاکلي وو چې د یهودیانو یا افریقایي امریکایانو په حق لې داسې بیانونه ورکول، نو یقینا به عکس العمل ډیر سخت او ډیر زیات وو. آیزکس دا هم وای چې د کروز او ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو او اسلام پر ضد مسلسل شور و غوغا به د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته هیڅ فایده ونه رسوي، بلکې د امریکا مسلمانه ټولنه یو پټ دشمن ګڼل به په بنیادي توګه د تندروا نظریه نوره مضبوطه کړي. او هغه دا چې ترهګر هم غواړي په نړۍ کې اوسېدونکي مسلمانان دي په دې یقین وکړي چې امریکا د اسلام سره په جنگ ده او مسلمانانو ته د دې جواب ورکول پکار دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زیده.
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا اړ ریډیو دی. د کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د یونان لسپوس جزیرې د کتنې په وخت دولس مسلمان شامی کډوال د ځان سره ویټیکن ته بوتلی دي. رپورټونه وایي چې دغه کډوالو کې شپږ ماشومان هم شامل دي او په ویټیکن ښار کې به ژوند کوي. د پوپ د دفتر نه جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې دغه ګام یې په یورپ کې د کډوالو د هرکلی لپاره اخیسته دی. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو سره زمونږ همکار منزه شهید پلان دی کوي.
په نړۍ کې د ټولو کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د یونان لسبوس ټاپو ته د هغو کډوالو سره د خواخوږۍ لپاره ورغلی چې غواړي اروپا ته لاړ شي. پاپ فرانسیس له دې سفر نه بیرته د روم په لور د تلو پر مهال ځان سره دولس سوریایي کډوال هم بیولی دي. د شنبې په ورځ پاپ فرانسیس د دې خبرې پخلی هم کړی او ویلي درې مسلمانې کورنۍ د شپږ ماشومانو په ګډون یې واټیکان کې ځای پر ځای کړي دي. هغه خپل په خبرو کې دا هم ویلي چې غوښتل یې په دې توګه د کډوالو هرکلی وکړي. پاپ د خپل سفر پر مهال د یو حراستي مرکز لیدنه کړې چې پکې شاوخوا تر 3000 هم ډیر کډوال وسیدل. دغه مرکز کې هغه کسان ساتل شوي چې یا خو به پناه غوښتنه قبولیږي او یا به هم بیرته د ترکیه په لور لیږل کیږي. د دې ترڅنګ ښاغلی فرانسیس د هغو ماشومانو سره هم لیدلې دي چې بغیر د کورنیو نه هلته پاتې دي. لسبوس هغه ټاپو نه ده چې تیر کال د کډوالو لپاره اروپا ته د ننوتلو یو شان پل جوړ شو او هر تن هم د دې لارې نه اروپا ته د ننوتلو هڅه کوي. پاپ فرانسیس لسبوس کې د موریا کډوالو د ساتلو یو مرکز د لیدو پر مهال هلته مشرانو او ماشومانو د اوښکو تویدلو سره د پاپ هرکلی وکړو او اروپا ته د رسیدلو لپاره یې د مرستو غوښتنه کول. اخوا واتیکان د سفر په حقله ټینګار کړی چې د پاپ سفر یوازې بشري او مذهبي اثر لري او په کار نه دی چې دا عمل د کډوالو بیرته ستنولو باندې نیوکې راپورته کړي. واتیکان زیاته کړي چې دا یو سیاسي بڼه نه لري. د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ منظور شوې لوزنامې پر بنسټ کوم سوري کډوال چې د یونان جزیرو ته ورځي که د هغوی پناه لیک رد شي نو بیرته به ترکیې ته لیږل کیږي. خو بلې لورې ته پاپ فرانسیس د اروپایي هیوادونو دا غوښتنه هم کړې ده چې د کډوالو کړکیچ ته دې په صحیح توګه ځواب ورکول شي او داسې عمل دې وکړي چې د انسانیت او بشریت سره سمون وخوري. فرانسیس دا هم ویلي چې د هغه دولس کډوالو ځان سره د بیولو عمل صرف د بشري لحاظ نه ترسره کړی دی او دا کار یې هیڅ کوم سیاسي بڼه نه لري. د همدې کورنۍ یو مور چې دوه کلن ماشوم هم لري پاپ نه ډیره مننه کړې ده او ویلي هیله لري چې پاپ دا عمل به د کډوالو په بیرته لیږلو پالیسۍ کې یو څه بدلون راولي. د جمعې په ورځ برني سانډرز چې د امریکا ولسمشریزي ټاکنو ته د ډیموکراتیک ګوند لخوا یو کاندید دی واتیکان ته میلمه شوی و او هغه په یو کنفرانس کې چې د ټولنیز عدلیې په تړاو و ګډون وکړو او بیا د شنبې په ورځ د پاپ فرانسیس سره یې لیده کاته هم وشوه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت پایته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه او نورې ټولې خبرونې زموږ په پاڼه وګورئ نو همې کتای سي د وب پاڼې پته ده www.voa.radio.com او د دې سره دا کوم ویډیو ریپورټونه سي موږ تاسو ته وړاندې کول به د خبرونه کې دا زموږ د فیسبوک په پاڼه هم کتای سي. د دې خبرونه په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو نیکو جان دا غوې مننه کوو او د دې خبرونې پروډوسر محمد عالمگیر دا غوې هم ډیره زیاته مننه کوو. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام تاسو اجازه غواړو شش په درته غواړو.